د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسر الله مومن سلام ورومنه لرم چې روغ جوړ وستې وخت د سهاري لس بجې شوی په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان د پوز له مشر سره د امریکایي سفیر ملاقات د پاکستان په سنټ کې د امریکا پر نوې ستراتیژي بحث او هم پر دې موضوع د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه او په روسي نیمای کې مشالونه اونیزه خبرونه هم لرو خو لمړی وردو شاهین بنیر ته چې تاسو ته تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشړم به د وخت مهم خبرونه د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي پاکستان له امریکا مالی مرست نه بلکې باور او عزت غواړي د صحت نړیوال ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په اوبو کې د زهریله مادې د موجودګۍ له کبله د 6 کروڑ خلکو ژوند د خطر سره مخ دی او قطر د سعودي عرب او نورو عربي هیوادونو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کولو غوښتنه نه ده منلې او نن د ایران سره خپل ټولې سفارتي اړیکې پر ځای کړې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي پاکستان له امریکا مالی مرست نه بلکې باور او عزت غواړي. دا خبره پرون د پاکستان د پوز مشر د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره په راولپنډی کې د ملاقات په وخت کړې ده. د پاکستان د پوز د اړیکو څانګې په بیان کې ویلي دي چې د خبرو په وخت د امریکا سفیر د پوز مشر ته د جنوبي آسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ د نوې پالیسۍ په اړه معلومات ورکړل. د ایس پی آر په بیان کې راغلي دي چې د پوز مشر د امریکا سفیر ته ویلي دي چې پاکستان له امریکا مادي او مالی مرستو ته اړتیا نه لري خو باید د احترام په نظر ورته وکتل شي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې چې کومې قربانۍ ورکړې دي هغه دې ومنل شي. د ګل پورز د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلانولو په وخت ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو خبره کړې وه او په پاکستان انتقاد کړی وو چې په خپله خاوره یې ترهګرو له خوندي ځایونه ورکړي دي. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې یو مهمه غونډه کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په بیان کې ویل شوی دی چې په نننۍ غونډه کې به د پاکستان وزیر اعظم د نوې امریکایي پالیسۍ په اړه د جوابي حکمت عملی په چارو غور کوي. په دې غونډه کې د خارجه وزارت او امنیتي ادارو لخوا معلومات هم ورکول کیږي. په غونډه کې د دفاع، بهرنو چارو، خزانه او کورنیو چارو وفاقي وزیرانو په ګډون د دریو واړو پوزونو سرلخکران هم برخه اخلي. د صحت نړیوال ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په اوبو کې د زهریله مادې د موجودګۍ له کبله د 6 کروڑ خلکو ژوند د خطر سره مخ دی. د ډبلیو ایچ او دغه راپور چې په ساینس ایڈوانس نومې مجله کې خپور شوی دی وایي چې د صحت نړیوال ادارې په پاکستان کې د اوبو د 1200 نه ډېرې نمونې راټولې کړې دي او په هغې د څېړنو نه وروسته ورته معلومه شوې ده چې د هیواد په مشرقي برخو او د سند دریاب په میداني سیمو کې په اوبو کې د سنکیا په نوم زهریله ماده موجوده ده. د څېړنې په بنیاد ویل شوی دي چې دغه زهریله اوبو د سکلو په نتیجه کې د سرمنې د رنځونو سره سره د کینسر او زړه رنځونه هم لګېدلی شي. د سوات خوازخیلی ویلج کونسلران وایي په ضلعه کې د بد انتظامۍ له کبله دوی د خپلو سیمو د پرمختیا لپاره منظور شوې پنګې په کار نشي راوستې. پرون په منګوره کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلج کونسلرانو ویلي دي چې حکومت د دوی د سیمو لپاره پرمختیایي پنګې منظوري کړې دي خو د ضلع انتظامیې د بد انتظامۍ له کبله دوی دغه پنګې نشي خرڅ کولې. په دغه مقام مشهد لیډو سره د خبرو په وخت د چالیار سیمه ناظم جاوید اوویل
دا یو ای ڈی پی منگ پنجا پیر جوړ کړه ایڈی سیپ تمنګ لګل لا واپس کوله وای چې د گدا چنګ جنګ کو گدی گدا چی چنګ کو دا غي د وجه دا واتم یشت دا ټینډر لیټ شو تقریبا 32 لک روپے زما سر په اکاونټ کې پرتی دي. د خلکو مسلې دي دا غال شي زمونږ د اجازه دا مسله ده چې دال شي زکه نورو زلو کې خپټه منتلی ملاویږي موږ ته تر اوسه پورې 15 میاشتې نه دی ملاوی شي.
بلخوا د سوات ضلع انتظامیې دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې که چیرې کونسلران پرمختیایي کارونه کول غواړي نو باید اول خپل منځي اختلافات له منځه لرې کړي. قطر د سعودي عرب او نورو عربي هیوادونو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کولو غوښتنه نه ده منلې او نن د ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې په ځای کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د هیواد سفیران به ایران ته ستنېږي. 6 میاشتې وړاندې په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم په دار د زړولو نه وروسته په ایران کې مظاهرې راپارېدلې وې او قهرجنو مظاهره چانو د سعودي عرب په دوو سفارتخانو بریدونه کړی وو. د دغه په غبرګون کې قطر له ایران خپل سفیران راغوښتلي وو. د روان کال د جون په میاشت کې د قطر او سعودي عرب په مشرۍ د نورو عرب هیوادونو ترمنځ سفارتي تنازع رامنځته شو، او کله چې سعودي عرب قطر ته د خوراکي موادو په وړلو بندیزونه ولګول نو ایران د قطر سره خپل مرسته وښودله او دغه هیواد ته خوراکي مواد ورسول. د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د امریکا لخوا د کوردی وسلوالو سره په مرسته خپل ناخوخي سرګنده کړې ده. د ترکی ولسمشر پرون دغه هیواد ته په سفر د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ته ویلي دي چې ترکیه د امریکا لخوا د کوردانو د وسلوالې ډلې وای پی جی سره په مرسته خوشاله نه ده. دغه ډله د انخرې لخوا یوه ترهګره ډله ګرځول شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د روان کمپاین د جاج اخستونو وروستو پرون په یو ورځني سفر انقرې ته رسیدلی دی. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې په شام کې د ایران مخ په زیاتېدونکي اثر اسرائیل منځني ختیځ او ټولې نړۍ ته خطر دی. پرون د روسیې په ښار سوچي کې د ولادیمیر پوتین سره د ملاقات په وخت اسرائیلي وزیر اعظم ویلي دي چې په کومو ځایونو کې د اسلامي دولت ډله ماتې خوري هلته ایران راننوځي. روسیا او ایران دواړه د شامي یاغیانو پر ضد په شپږکلنۍ جګړه کې د شام د ولسمشر بشر الاسد ملګری دي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل چې شاهین منیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوري د پاکستان د پوز لمشر سره د امریکایي سفیر ملاقات کړي. د پاکستان په سینټ کې د امریکا پر نوې ستراتیژي بحث او هم پر دې موضوع د کمی سلامتیا د کمیټې غونډه کیږي. د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي د کابل او افغانستان پر اړیکو څه ممکنه اثرات کیدی شي.
مسائل دل تک ڈرون حملہ استعمال جاتی تھی اور پاکستان مانے فوجی امداد پابندی نے پاکستان اور افغانستان تعلقات بے زیاد خرابی دی.
د پاکستان په سینټ او قومي سملې کې د نرخزیانو د بنیادی حقوقو د تحفظ لپاره بلونه وړاندې شوی چې پرې نرخزیانو د خوشحالۍ څرګندونه کړي.
موږ هم انسانانو یو، الله تعالی پیداوار یو، پوه شو موږ د دې وطن خور یو. موږ هم باید زموږ د پاره حکومتو کې دا غلط چې هر سړی خو خپل کور ته مخه شي کنه، د دې عدالت د جن خو بلد بېغمه شي.
د سوات تحصیلي خوځاخیل کلیوال ناظمان وایي د لکونو روپو فنډونه یې بند دي چې له کبله یې دوی په خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه نشي کولی.
د دې دوه کالو کې موږ یو یو پن لګولی دی، هغه نورې پیسې چې کومې راغلي دي هغه په بینکونو کې زموږ سره پرتې دي. ډېرې پیرې موږ دوی ته وویل چې یاره تاسو د دې ټنډر وکړئ چې دا موږ ولګو، خو په دې خبره باندې چا څه اکشن وانه غوښت.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د پوز له مشر سره د امریکا سفیر ملاقات کړی دی. ډیوډ هیل پرون د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په پنډي کې لید کاته کړی او هغه د نوي افغان پالیسۍ نه خبر کړي. په ملاقات کې امریکایي سفیر ویلي دوی د ترګري پر ضد جګړه کې د پاکستان کردار ته درناوی ورکوي او د افغانستان په ستونزه کې د پاکستان مرسته غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د ګل پورزو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویل چې امریکا پاکستان ته په اربونو ډالره ورکوي، خو په عین حال کې دغه هیواد هغو ترګرو ته پټنځایونه کوي چې امریکا ورسره جنگیږي. نوموړي ویلي چې د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. اوردونکو د پاکستان په سینټ کې هم د امریکا پر نوې ستراتیژي بحث شوی او هم پر دې موضوع نن د کمی سلامتیا د کمیټې غونډه ده. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال رابعه کرم خان راکوي.
د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان د امریکای نه سمادي یا د مالی امداد ضرورت نه لري، بلکې غواړي چې پر اعتماد وکړي شي او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د کارکردګۍ ستاینه وکړي شي. د راولپنډۍ په جنرل هډکوارټر کې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډیوډ هیل سره ملاقات کې د پاکستان پوز مشر دا خبره کړې ده. د پوز مشر دا هم ویلي چې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو په اړه د پاکستان کوښښونه د چا خوشحالولو لپاره نه دي، بلکې دا یې د خپل کامی مفاد لپاره او د پالیسۍ مطابق دي. جنرال قمر جاوید باجوا دا وینا هم و چې افغانستان کې امن د یو بل ملک غوندې پاکستان لپاره هم مهم دی. دا یې هم وویل چې دې لړکې پاکستان ډېر څه کړي دي او راتلونکي کې به یې هم کوي. د پوز د مشر د وینا تر مخه چې د افغانستان اوږد جنگ کامیابۍ سره ترسره کولو لپاره ضروري ده چې ټول برخه لرونکي خپل منځي کومک او ګډ کوښښونو کې شامل وي. د امریکي سفیر په دې موقعو وویل چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د کردار قدر کوي او د افغانستان د مسلې هواري لپاره د پاکستان مرسته غواړي. د تیرې نهې په ورځ د امریکې نوې پالیسي راتلو پس د امریکې سفیر د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف سره هم ملاقات کړی و. تمه څرګندېږي چې خواجه آصف به راتلونکي څو ورځو کې د امریکې په سفر رواني کړي. نن به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د قومي سلامتي کمیټې مهمه غونډه هم کیږي. د پاکستان خارجه وزارت خپله خبر پاڼه کې ویلي وو چې پر نننۍ غونډه کې به د پاکستان وزیر اعظم نوې امریکایي پالیسۍ په اړه جوابي حکمت عملي او مؤثره رد عمل ورکولو په امورو تفصیلي غور کوي. په دې غونډه کې به د خارجه وزارت او امنیتي ادارو لخوا بریفینګ ورکړی کیږي. د لړ کې د سیمه ییز چارو کارپوه طاهر خان وایي
پاکستان خپل دلایل لري، امریکا سره خپل دلایل وي. پاکستان کې دا سوچ چې دلته پاکستان قربانې زیاتې ورکړي دي دهشتګردۍ خلاف، دوی ګیله من دي چې امریکا په نوې پالیسۍ کې پاکستان دغه قربانو ته کېدی شي هغه عمره اهمیت نه وي ورکړي چې نورو ته ورکړي دي. نو زما خیال دی چې دلته یو خفګان موجود دی او نن بیا د پاکستان د فوج مشران او دغه رنګ چې کوم غیر فوجي مشران دي سیویلین دي هغوی نن بیا غونډه کوي او کېدی شي اجتماعي غونډې
تیر ورځ سینیټ کې هم د امریکې نوې پالیسۍ په اړه بحث شوی و. په بحث کې برخه اخیستو په وخت د دفاع وزیر خورم دستګیر وینا وه چې امریکې د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستان کامیابۍ او کوښښونه د نظر ویستي دي. د امریکا نوې پالیسۍ راتلو په تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب دوره هم کړې وه او هلته یې د سعودي عرب ولی عهد سره ملاقات کړی و. د نهې په ورځ د امریکې ولسمشر نوې پالیسۍ اعلانولو پر وخت پاکستان خبرداره کړی و چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو پټنسیونو په اړه اوس نور خاموش نشي پاتې کېدی. ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا هم ویلي وو چې امریکا سره شراکت داری به پاکستان لپاره ګټوره وي، خو که پاکستان مسلسل د وسلوالو ملګرتیا وکړه نو مشکلات ورله پیدا کېدی شي.
اردن کو هم دې موضوع کې پاتې کېږو. تاسې څنګه د رابع اکرم خان په راپور کې واردل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویلي پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي چې امریکا ورسره جنګیږي. ډونلډ ټرمپ ویلي چې د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکا د نوې ستراتیژۍ ستاینه کړې، خو پاکستان ویلي امریکا باید په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو د ناسمې ادا پر ځای د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګډ کار ورسره وکړي. د امریکا نوې ستراتیژي به د کابل او اسلام آباد په اړیکو څه اثرات ولري؟ په دې راپور کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي شیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پاکستان ته خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونو او په سیمه کې د وسلوالو ډلو ملاتړ ورته نور د زغملو وړ نه دی. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د دهشتګردۍ د پای ته رسولو ښکارندوی کوي. په پیښور یونیورسټي کې د نړیوال اړیکو څانګې پروفیسر اجاز خټک وایي ښکاري د امریکا نوې ستراتیژي به له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان پر اړیکو ډیر اثرات ولري. نوموړی وایي که پاکستان امریکا پر دې مطمئنه وي چې د وسلوالو پر ضد کافي اقدامات کوي نو کېدای شي چې له کابل او واشنگټن سره د اسلام آباد اړیکې ښې شي، خو که داسې ونه شي نو خطرناک نتیجې به ولري.
مسائل دل تک ڈرون حملہ استعمال جاتی تھی اور چانس جاتی جس سے کاٹا کے لیے سٹل ایریاز کی بنی اور جات بنی دن ہم بھوم مکھ کے چیز ورسرا پاکستان مانے فوجی امداد پابندی ہیں، اقتصادی پابندی ہیں، ہمارا تیسی ابڑے زیادہ پاکستان اور افغانستان تعلقات ہم دیر زیادہ خرابی گی اور دی انڈیا پاکستان ٹینشن بہم دیر جاتی گی لیکن پاکستان لگانے علاوہ اگر دی انڈیا اور انڈیا کے رول تعریف ہم کرے رہے نو آغا خبر اثر غورځي نو دغه بجا ګورو چې پاکستان بیا چین سره څنګه ورته ساتل شي چین پاکستان سره مدد کوي مدد نه کوي یو خاص ځای په وینو هم پاکستان د غوي حکومت دته یو خاص نظر کوي بیا به ټینشن به هم دی علاقه کې زیاتېږي.
اجازه ټکوای ښکاری داسې چې اوس په د هیوادونو پټي ایجنډي ختم شي او هر سبخ کارا شي. همدارس افغان ولسمشر اشرف غنی پرون قام ته په وینا کې ویل چې لدی ورسته بعد تر غریو د دې د ملاتړ پر وړاندې سنجیده چلند کیږي. ولسمشر غنی ویل باید چې اسلام آباد په خپل پخوانی رویه باندې لسره غور وکړي او رامسته شوی مقاله لاسو نه کړي. خو په کابل کې د نړیوال اړیکو په حکمت الله زمي وای ښکاری نه چې د امریکا نوې ستراتیژي با کوم بدلون را مخته کړي. نو موړی وای ځکه که یو خوا واشنگټن او اسلام آباد په دغه سیمه کې یو بل ته اړتیا لري، نو بل خوا پاکستان د یو څو افغان طالبانو په نیولو یا وجلو کولی شي چې وښایي د دوی په پالیسۍ کې بدلون راغلی، نو کېدای شي چې له امریکا سره یې اړیکې بیا ښې شي. حکمت زمی وایی ده امریکا لنوی استراتیجی سرابا ده کابل و اسلامباد اڑی که نخیش و نبا خرابی شی.
یو کار که ده لیسی ده پاکستان فوزی مشران ده افغان دولت سره کم نوی خبریاتر شروع که، مگر ده فکر کوم سراتلون که فصل شروع که ده پاکستان و کابل ده اڑی که آغا با دیر تر نظامی آر خواهی بیا نو آغا پا لورد محل که بیا سیاسی اڑی کم جوڑو ولیش. افغان دولت د هند سره پاته دی په سیمه کې چې پاکستان یې تقریبا د کړې، نو هغه د اړیکو سرحد د فکر کوم اخري لیول ته رسیدلی، خو زه فکر کوم چې دا د پاکستان پورې څنګه دا بیرته ریوایو کړي.
یاد وي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګل په ورځ د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې امریکا پاکستان ته په اربونو ډالره ورکوي، خو په عین حال کې دغه هیواد هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره جنګیږي. د امریکا د بنچور وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي چې که پاکستان د طالبانو او نورو سختدریزو ډلو پر ضد کاروایي ونه کړي، نو ښایي امریکا یې د غیر ناټو اتحادي هیواد حیثیت ختم کړي. خو پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان او سیمې په اړه پر اعلان شوې ستراتیژۍ ناهیلي ښودلې او ویلي دي چې په دغه پالیسۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د دې په مخنیوي کې د پاکستان قربانۍ له پامه غورځول شوي. د پاکستان د بنچور وزارت د نهې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان خپله خاوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. تاسو واوریدل د امریکا نوې ستراتیژي به د کابل او اسلام آباد په اړیکو څه اثرات ولري. همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، نیو ټایم ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان په اړه د نوې تګلارې اعلانولو په تناظر کې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ډونالډ ټرمپ یو خوا ته پر هند هغه کړی چې په افغانستان کې دې مرسته وکړي، نو بل خوا یې له پاکستانه غوښتي چې د هغو وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې د پاکستان له خاورې بریدونه کوي. همداراز پاکستان کې کارپوهان بیا وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره دغه څرګندونې ښې نه دي. د مقالې غټې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا پر هند د مرستو غږ وروسته د نهې په ورځ په پاکستان کې رد عمل وښودل شو. پاکستاني او چارواکو خبرداری ورکړې چې له دې سره د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات خرابېدای شي، که څه هم چارواکو بیا په دې اطمینان ښکاره کړی چې د وسلوالو د ملاتړ په تور یې فوري په پاکستان پوځي امداد بند کړی نه دی. د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو په وخت ډونالډ ټرمپ په هند د اقتصادي او نورو مرستو غږ وکړ. نوموړي د پخوانیو مشرانو هغه خبره یو وار بیا تکرار کړه چې اسلام آباد د هغو وسلوالو ډلو خلاف ګامونه واخلي چې د پاکستان له خاورې حمله کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په 2011 کې هغه وخت خراب شول کله چې په پټاباد کې امریکایي ځانګړي ځواکونو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن وژلو. ورځپاڼه لیکي پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د ناکراری او بې ثباتۍ لامل هغلته د هند اثر یادوي. په اسلام آباد کې چارواکي په هند تور پورې کوي چې په کابل کې د غیر دوستانه سیاسي حکومت ناتړ کوي او د هغو وسلوالو مالی مرسته کوي چې په پاکستان بریدونه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي تمه یې لرله چې شخصي کانټراکټران به په افغانستان کې تر موجوده ځواکونو زیات فعال رول ولوبوي. لوړپوړو امنیتي چارواکو په دې زور راوړی چې په افغانستان کې سوله یوازې د ټولړخیزه معاملې سره ممکن ده. د دوی په خبره په هیواد کې د ځواکونو شمیر زیاتول او پاکستان د وسلوالو په کومک تورنولو سره مسله نشي هوارېدی. ورځپاڼه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له خولې لیکلي په عین حال کې د هیواد بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په راتلونکو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره امریکا ته ځي. په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز مشره او د مخالف ګوند سینیټر سحر کامران وایي د امریکا لخوا له هند نه په افغانستان کې د مرستې کولو غوښتنې سره به په اسلام آباد کې د واشنگټن ملګري یوازې شي. دا غی په خبره لدې سره به د ګټې پر ځای نور نقصان ورسیږي او د امریکا په وړاندې د سیمایزو هیوادونو لکه چین، پاکستان او روس رویه به بدل کړي. بل خوا ځینې کارپوهان وایي چې پروستو کلونو کې د امریکا په مرستو د پاکستان انحصار کم شوی دی او د چین موجودګي هم ورته د حکمت عملی موقع په لاس ورکوي.
دا عملی همزاده چې تاسو د نیو ټایم د اسپانې مقاله وړاندې کوله. نور موضوعات هم ورزو خو دلته کې ورڅنده مخلو.
دا مشال ریډیو دا
اوردون کو تیر وز په باجوړ کې د ډنګي ناروغي دوه مریضان خار اسپیټال ته ورول شوې دي چې پړې تفصیل خلو ل خپل خبريال شانواز سرځي چې دا محل موږ سره ل پېښور د ټلیفون په کر خره شانواز ستړي مشي څه معلومات لري؟
ډېره مهرباني سره د مومن صاحب، دغه د خار باجوړ لوی روغتون د چارواکو په وینا چې دوه مریضان چې رحمت الله نومېږي د مامون دو دی، هغه په پنډي کې وو او د هغې نه علاوه یو بل چې کوم شکیل نومېږي هغه د خار باجوړ اوسېدونکی دی، هغه په کراچۍ کې وو. هغه دواړه مریضان له هغه ځایه د مرض په حالت کې راغلي وو. مانا چې دا د چارواکو په وینا چې د ډنګي ماشوم په هغه سیمو کې خوړلي په کراچۍ او په پنډي کې، خو د علاج لپاره هغې باجوړ جنسي کراغلي دي او دغه دواړه مریضان چې کوم دي دا خاصې هم د خار په روغتون کې داخل دي. ایم ایس یا امریکن سپرنټینډنټ چې کوم دی باجوړ خار څنګه عبدالخدود صاحب رئیس صاحب دغې په وینا باندې چېرې په دوی سره په هسپتال کې ټول سهولتونه چې کوم د ډینګي نه متاثره شوي مریضانو ته ورکول کېږي هغه ورسره پوره دي او دغه د مریضانو د دواړو علاج هم روان دی.
سمه لکه شنواز، ستاسو د خبرې مطلب دا ده چې دغه دوه مریضان چې کوم راغلي دا د کراچۍ او پینډۍ نه راغلي، نو په باجوړ کې د ډینګي ناروغي مطلب لمخ کې نشته او دغه کسان چې کوم دي دغه ناروغه د هغه ځای نه راغلي؟
جی بالکل، درنه سه پوینا باندې چې دا هغه ځای نه ناروغه راغلي دا په هغه ځای کې ډینګي ماشي چې سړي او دوی دا هم وایي چې ربنګ او څو په باجوړ ځنسي کې ګور او څو په راځه کوم کې د باجوړ د نن نه راځي چې ډینګي ماشي نه څو متاثر شوی دی. او دا هم چې لیکل چارواکو ته معنا ایجنسی چې کوم افیسر دی د صحت محکمې یعنی پټ راځي کې چې کوم چارواکو دا ریته دا وینا هم کړی چې په لاره کې د سپری او چې د نن نوایو لوګي وی فو ورته وایي چې هغه لوګي هم وکړي
مننه ډیره زیاته د مشالډیو خبریالو شنواز سرزی تاسو ورزل چې دوه کسان د باجوړ په خار هسپتال کې چې د ډنګي ناروغي لري داخل کړل شوی دی، خو د دوی وایي چې چارواکي وایي دغه کوم بیماران دي دا د پنډي او کراچۍ نه راغلي، یعنی هلته کې ماشو چې چلی دي. زه تاسو ته مچې د پېښور ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم ویلي چې دغلته یعنی په پېښور کې د ډنګي تبې له وجې تر اوسه اووه کسان مړه شوي او 1540 ناروغه شوی دي. هغه پرون مشال ډوته ویل دوی د ډنګي ماشي ختمولو لپاره د سپایي کمپاینونه پیل کړی دي. په همدې حال کې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پر ټک د نهي پرزه د تاکال دوره وکړه او له ډنګي څخه د مړو شو کسانو د کورنۍ لپاره یې سړی سر د 500,000 روپو ورکولو اعلان وکړ. اوردونکو له پېښور زو سوات د سوات تحصیل خوازخیل کلیوال ناظمان وایي د لکونو روپو فنډونه یې بندې چې له کبله یې دوی په خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه نشي کولی. دوی پرون په منګوره کې د یوې خبري غونډې د لارې ویل چې دوه کاله کېږي خلکو منتخب کړي او د پرمختیایي کارونو لپاره ورله د لکونو روپو فنډونه اهم منظور شوي، خو د بد انتظامۍ له وجې دغه رقم اهم په بینکونو کې پروت دی او دوی له نه ورکړل کېږي چې له وجې د ولس د خیر ښېګڼې کارونه په ټپه ولاړ دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان کوي.
د سوات تحصیل خوازخیل کلیوال کونسل منتخب نمائندگان چې ورته په مقامي توګه ویلج ناظمان وایي سوات پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د تحصیل خوازخیل 13 داسې ویلج ناظمان دي چې ورته د ترقیاتي کارونو لپاره په لکونو روپو رقم ملاو شوی، ولې د ضلع کونسل بد انتظامۍ له وجې د ولس په ښېګڼه نه لګي. فرمان چې د تاثیر خوازخیل لاخر ناظم دی وای
زمونږ د دا دوه کال چوشو په دې دوه کالو کې مونږ یو پن لګولې ده، هغه نورې پیسې چې کومې راغلي دي هغه به بینکونو کې زمونږ سره پرتې دي او مونږ ډیر کوششونه وکړو. زما خو په خپل تقریبا 40,00,000 روپۍ پن دی او هغه په بینک کې پرتې دي. ډېرې پیرې مونږ دی ته وایي چې یاره تاسو د دې ټنډرې وکړئ چې دا مونږ ولګو، خو په دې خبره باندې چا څه اکشن وانه غوښته.
د یو بل کلي چمتلی ناظم وسیو رحمان زیاتوي دی ولس دوی ته د مسلو حل کول لپاره اوټ ورکړي او دوی څخه غوښتنې کوي چې دغه مسلې دی حل کړي شي، ولې دغه رقم نه لګولې کیږي.
زما 40,00,000 روپۍ پاند دی دوی سي، باغه کې موږ 8,00,000 روپۍ لګولې، 32,00,000 روپۍ پاتې دي. داغه نه تر اوسه پورې لا ټینډر وشو، موږ بار بار ویلې چې دا زر زر کې خلک موږ په سار کمره روان دي. داغه هغه د اوسه پورې نه دغه پیسېونه تیارې شو نه ټینډر وشو.
دغه رنګه د یو بل کلي چالیار ناظم جاوید وایي چې د واضح پالیسۍ باوجود نه دوی ته اعزازیه ملاویږي او نه دغه منظور شوی رقم دوی لګولی شي. او د دې ذمهوار د ضلعي کونسل ای ډي یعنی اډیشنل ډایرکټر دی.
دا یو ای ډی پی موږ پنځه پیر جوړ کړه، ای ډی سی ته موږ لیږل واپس کوله به چې دا چینجنګ وکړي دا چې چینجنګ وکړي د هغې د وجې دا اتم میاشتې دا ټینډر لیټ شو. زمونږ سره اوس تقریبا 32 لک روپۍ زما سره په اکاؤنټ کې پرتې دي. د خلکو مسلې دي دا غال شي، زمونږ د اجازو دا مسله ده چې دا حل شي، ځکه نورو ته نورو ضلعو کې ښه په ټیم منتلي ملاویږي. موږ ته تر اوسه پورې 15 میاشتې چې نه دي ملاو شوي، خاص کر سوات
په دا اړه مو چې کله د ضلعي کونسل سوات ای ډي وحیدالرحمن څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
بعضې ټیم کې ردی په خپل کونسل کې اختلافات ویږي، لکه ردی یا بجټ نشي پاس کولی یا د ای ډي پی نشي پاس کولی. نو چې کله دا خبرې ټول وشي چې بجټ هم پاس کړي او ای ډي پی هم پاس کړي، دای چې مونږ ته ای ډي پی ولیږي خپل نو مونږ ویدن 15 ډیز کې دا پی سي ونې ولې جوړ کړی او لګولې ویولې په اخبار کې.
سوات کې د ولس مسلو حل کول لپاره کال 2015 کې د مقامي حکومتونو ټاکنې شوې چې پکې د سوات 15 یونین کونسل لپاره په لسونو مقامي مشران ټاکل شول. او دغه مشران چې ورته کونسلران او ناظمان وي اوس د پړ لګېدو اجازه نه ملاوېدو ګیله کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو د پاکستان په سینټ او قومي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام مفی د نرخزیانو د بنیادی حقوقو د تحفظ لپاره بلونه وړاندې کړي چې سینټ یې منظوري اهم ورکړي. په دې بلونو کې د نرخزیانو لپاره بنیادی سہولتونه لکه تعلیم، صحت، روزګار، په سرکاري نوکریانو کې کوټې ورکول، په وراثت کې برخه او نورې غوښتنې شوې چې له کومو نرخزیان محروم دي. بلخو د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی کې هم په دې اړه قرارداد وړاندې کړي شوی. د نرخزیانو ټولنې پر دې ګام د خوشحالۍ څرګندونه کړې. تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان کوي.
په سینټ کې د نرخزیانو د بنیادی حقوقو او تحفظ دغه بل د پاکستان پیپلز ګوند سینټر روبینا خالد سره د نورو سیاسي ګوندونو غړو وړاندې کړی دی. روبینا خالد مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان په قانوني مسودو کې د سړی او د ښځې ذکر شته دی، خو ولې په دې کې د نرخزیانو ذکر نشته دی؟ نو ځکه دوی د نرخزیانو لپاره په دغه قانوني مسودو کې د ترمیم یا بدلون او د دې د بنیادی حقوقو غوښتنه کړې ده.
دا اوس دا چې دا بل چې دی دا به ان شاء الله دا یو ډیر ښه خبره ده د دې لپاره، او خاص کر کې چې د پینل کوډ کې او د کرمینل پروسیجر کوډ کې یو نوی چیپټر به راشي چې دا هغه ولې چې د دوانو کوډز چې دی هغه کرایمز اگینست مین اند وومن خبره کوي، د ترانسجنډر هغه ریکګنایز نه کوي، ځکه د دې چې کله د دې اف آی آر دې سمسله یې نو دې ته ډیر الته بیا تنګول کیږي، ولې چې وي تاسو دې کې راځي نه د دې وراثت مسائل دي، د دې کرائم نور سے چې سوشل او کلچرل مسائل دي هغه ټول ایڈریس کوي.
دا چې په سینټ کې اوس دا بل په کم پړو کې دي او کل پورې به په دې باندې عمل درآمد وشي نو نوموړی زیاتوي
دا بل جی سینټ کې ایکسپټ شو چې د دې مخالفت اونکو د اوستلې دی سټینډینګ کمیټي ته سټینډینګ کمیټي چې دې کې لګ ډیر هغه تبدیلی راولي یا هغه نه پس بده ووټینګ د پر بیا واپس سینټ
ته. بلخو په پیښور کې د خواجه سراو د خېګړې لپاره جوړ شوی د تنظیم یو غړی شکیلا وایي چې دوی هم د دې خور پیدا شوی انسانان دي او د نورو انسانانو په شان ژوند غواړو.
موږ هم انسانانو یا الله تعالی پیدا واري خو شي هم د دې وطن خور مجبور
په خیبر پختونخوا کې د خواجه سراو یو مشره فرزانه د حکومت دا ګام ستایي او وایي کچره دا قانون جوړ شو او عملی شو نو د دوی په ژوندونه کې به ډیر مثبت بدلون راشي.
دا امید ساتو چې یاره زمونږ مستقبل مې ښه کېږي، دا روان چې کوم خواجه سرای نوې نسل چې کوم راځي دا غي به هم مستقبل ښه کېږي، ډیر بدلون به راشي او بدلون اوس هم زمونږ خواجه سراو کې راځي خو چې لاس ول ورکي.
دغه دواړه بلونه په سینټ کې د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې په سینټ کې په شریک وړاندې کړی دی او په قومي اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې چې په کې نرخزیانو ته نه یوازې په قانون سازۍ کې برخه ورکول شامل دي بلکې ردی په وراثت کې د تعلیم، د صحت، د روزګارونو او یو شمېر نور بنیادی حقوقو هم ذکر دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند نګد یاسمین اورکزای هم په دې اړه صوبایي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږی ستوریدونکو لس نه بجې شو شاهین بنری هم سټوډیو ته راغلم راځي چې لا غوږی د خبرونو لاندې زور
ستړی مشه د وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویری دی پاکستان له امریکا مالی مرستې نه بلکې باور او عزت غواړي دا خبره پرون د پاکستان د فوز مشر د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره په راولپنډی کې د ملاقات په وخت کړی ده نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې یو مهمه غونډه کیږي د بارنو چارو د وزارت لخوا په بیان کې ویل شوی دی چې په نننۍ غونډه کې به وزیر اعظم د نوې امریکایي پالیسۍ په اړه د جوابي حکمت عملې په موضوع بحث کوي د صحت نړیوالې ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې په اوبو کې د زهریله مادې د موجودګۍ له کبله د 6 کروڑ خلکو ژوند د خطر سره مخ دی د سواد د خوازخیلی ویلج کونسلران وایي په ضلع کې د بد انتظامۍ له کبله دوی د خپلو سیمو د پرمختیا لپاره منظور شوي پانګې په کار نشي راوستي قطر شل میاشتې وروسته نن د ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې پر ځای کړې دي د قطر د بارنو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د هیواد سفیران به ایران ته ستنېږي د ترکیې ولسمشر طیب اردغان د امریکا لخوا د کوردي وسلوالو سره په مرسته خپله ناخوښي څرګنده کړې ده اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې په شام کې د ایران مخبزتی دون کې اثر اسرائیل منځنی ختیځ او ټول نړۍ ته خطر دی او په سودان کې د روسیې سفیر په خپل کور کې مړ موندل شوی دی
نو شاین بنرج تاسو د کورنۍ او نړیوالو خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې ودونکو ستاسو لپاره ونې خبرونه مشالونه هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم ته وکړي
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا خپل خبرو کې واضح کړ چې موږ ته د امریکي مالی یا عسکري مرستو ضرورت نشته خو د تر هغه په جنګ کې د پاکستان د قربانو ستایلو ضرورت دی ادارې په وینا د فوج د اهمو اړیکو څانګې آی ایس پی آر لخوا جاري شوی یو بیان تر مخه د فوج مشر قمر جاوید باجوا او د امریکي سفیر ډیوډ هیل ترمنځ ملاقات وشو په دې موقع باجوا وویل چې امریکا د افغانستان مسلې حل لپاره د پاکستان د مرستو تمه لري ادارې وایي چې بلخوا د بهرنیو چارو دفتر بیان ویلي چې امریکا دې طرح غره پر ځای جنگ ټول لپاره د ډو مور پر ځای دې موږ سره په ګډه کار وکړي ادارې زیاتوي چې لدی وړاندې د پاکستان خارجه او چارو وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل ناکامۍ په پاکستان راچوي ادارې لیکي چې صدر ټرمپ نه بس امریکي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم پاکستان ته دړکې ورکړې دي او تورې لګولې چې پاکستان کې د وسلوالو پټن ځایونه د امریکې په پوز حمله کیږي ادارې وایي چې د امریکې صدر بیان د سیمې په منځنامه کې د پاکستان د مثبت کردار نه سترګې پټول دي او په افغانستان کې پولیس کالو راه سے د امن پر ځای کولو ناکامی د پاکستان پر سر چوی جنگ رسوان په خپل ادارې کې لیکي چې د نړۍ پورس کامی سملې د انتخاباتي اصلاحاتو بل په متفقه توګه منزور کړو د څه لاندې چې یو شمېر انتخابي قوانین بهتر کړی شوې دي ادارې لیکي چې ایوان په بل کې یو سل 55 ترمیمونه په متفقه توګه منزور کړل او د حکومت او اپوزیشن سلور سلويخ نه زیات ترامیم د بل برخه جوړ کړل شو ادارې په وینا د انتخاباتي اصلاحاتو بل تر لاندې الیکشن کمیشن د مکمل مالی او انتظامی خود مختاری قانون علاوه د توهین عدالت کاروای اختیار هم ورکړی شو دایره زیاتوي چې جالي ووټ اچونکو ته د شپږو میاشتو سزا ورکړې کیږي سیاسي ګوندونه به په جنرال نشستونو کې خزو ته د 5% ورکولو پابند وي په انتخابي عمل کې به د مذهب یا فرقه نوم په استعمالولو 3 کاله سزا ورکړې کیږي انتخابي شخړې زر تر زر حل کولو لپاره به د درخواستونو اورېدنه په امروزه بنیادونو کیږي ادارې وایي چې دا خبره د ستاینې وړ ده چې قانون جوړونکو د انتخابي اصلاحاتو بل په ګډه سره منظور کړو د سپس بچ الیکشن کمیشن ته انتخابات په وخت کول اسان شي خو د افسوس خبره دا ده چې په بل بحث کولو دوران 3.25 اسمبلی غړو کې 500 نه کم غړي موجود وو په دې کې چا هم د کورم کمواله په ګوته نکړو ځکه چې دا بل به بیا د ځنډ ښکار شوی وو ادارې خره کې وایي چې د ولس په ووټونو منتخب شوی دي خلکو ته د اسمبلو په غونډو کې حاضرېدل او شاملېدل پکار دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال لډیو ته وګستې او دونکو واسټ جنرال لیکي امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل استراتیجی د اعلان پر وخت د ترګری لوجې د پاکستانی ولس د قربانی ذکر وکړ، خو دا ویل باید دغه هیواد پر خپل خاوره ترګرډلو ته ځای ورنکړي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان استراتیجی د اعلان پر وخت دا هم ویل دوی له افغانستان په بیړه کې نشي وتلې. دوه مقالو غټي برخې له فرخنده صدرو.
وال سټریټ جرنال لیکي د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامی د تیرې نهې په ورځو ویل دوی په دې اړه خبرې سرته رسولې دي چې د کومو لارو به په پاکستان فشار زیاتوي چې دغه هیواد د وسوالو ډلو ملاتړ ختم کړي. ټرمپ انتظامی دا هم ویل دي په دې تور چې پاکستان وسوالو ډلو ته محفوظ ځایونه ورکوي، امریکا به په پاکستان د دغه هیواد په حکومتي چارواکو بندیزونه لګوي او په هغو سیمو کې به ډرون حمله کوي چې وسوال پکې خوندي زاله لري. امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تیر ګل پښپا د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي د اعلان پر وخت پاکستان ته خبرداري ورک چې په دغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه او په سیمه کې د وسلوالو ډلو ملاتړ ورته نور د زغملو وړ نه دی. نوموړي دا هم ویل چې امریکا پاکستان ته په اربونو ډالرې ورکوي، خو په عین حال کې دغه هیواد هغو تراګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره جنګیږي. بلخوا پاکستان د امریکا دغه تورونه ردوي چې ګنې دغه هیواد په خپله خاوره وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکوي او زیاتوي امریکا باید د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې د پاکستان د هڅو ستاینه کړې وي. د ولسمشر ټرمپ انتظامی دا هم ویلي کچېرې پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف پوره ګامونه پورته نه کړي نو امریکا به په دغه هیواد پوځي مرستې بندې کړي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر وخت وویل دوی د افغانستانه داسې نشي تللې. هغه وویل ضروري ده چې دوی ترهګرو ته ماتې ورکړي، د هغوی محفوظې ځالې ختمې کړي او دا یقیني کړي چې اټومي وسلې د وسوالو د رصد نه لرې او خوندي دي او دغه په نړۍ کې چیرته هم د چا خلاف استعمال نشي. نیشنل انټرسټ لیکي د افغانستان اوس په بیړه کې وتل به د کابل حکومت کمزورې کړي او په دغه هیواد کې به یو ځل بیا وسوالو ته د موقع په لاس ورکړي چې د خپل خوښي نظام په خلکو په زور وتپي. نو باید امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ لکه د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او جارج بوش غونډې په افغانستان او پاکستان کې ترهګرو ته ماتې ورکړي او د دوی په اړه د زغم او برداشت کار وانخلی، او دا باید د هغه لومړی کار نه وي بلکې د دغه مسلې د یو اخیری حل په توګه وکاروي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لړیو ته غوږسته اوریدونکو، د پاکستان کورنیو چارو وزیر احسان اقبال وایي چې د سغدري زی مخنیوي لپاره وفاقي حکومت نه یوازې یو موثره کړنلاره جوړوي بلکې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن کمیشن په مرسته به ځوانانو پورې اهم رسي. د په وینا چې دې لړ کې به عالمانو سره اهم رابطه کوي. بلخوا کارپوهان وایي سغدري زی یو مهمه مسله ده چې ورلا سمدستي چې د مخنیوي لپاره یې سمدستي ګامونه اوچتول پکار دي. پړې نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې راپور کې ورو
د نهي پورس یو خبرې غونډې ته د داخله چارو وزیر احسان اقبال وینا وه چې نوې وسله والې ډلې د مدرسو پر سې د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکي د ټولنیزو رسنو د لارې هدف کوي. د ده په وینا چې دې لړ کې به عالمانو سره هم ملاقاتونه کوي ولی چې هغوی یو مهم رول لري.
موږ د لوړو زده کړو د کمیشن سره په یو ځای د کار کولو پریکړه کړې. داخله وزارت او د لوړو زده کړو کمیشن به په یو ځای د پوهنتونونو زده کوونکو پورې رسي چې هغوی موږ د پرمختیا اړخ ته وهڅو، او څنګه چې ما وویل چې ساينس او تعلیم کی د خکار کولو پاړی هم هوسو او غوی د هغه خیالاتو د سپه ذریعہ چې سخت دریزه ترخ کل کیږي نو د هغه به پوره پوره مخنیوي کوو.
لدی وړاندې هم د پاکستانی چارواکو له خوا د سخت دریزه مخنیوي لپاره د کړنلارې د تیاری خبرې شوې دي. د تعلیمي چارو کارپو کبلایا اسوای چې کله کراچي او لاهور کې د وسلوالو کومک کوونکې سکوونکې ونې ولې شو او په مردان کې د مشال د بوشنې پیښه وشو نو حکومت ته په اصلي تعلیمي ادارو کې د دې مسلې ادراک وشو. د په وینا چې دا اوس یوازې په بیانیه نه سمیږي، بای چې د تعلیمي ادارو سب ته هم پاملرنه وشي.
هایر ایجوکیشن کمیشن چې کومې پالیسۍ دي د دې پالیسو ریویو پکار ده چې تر سو پورې د دې ریویو نه شوې او موږ بچو ته متبادل صحتمندانه سرگرمۍ نه ورکړې. لکه مثلا په کالجونو کې باید چې موږ دا سټوډنټانو کونسل جوړ کړو، په یونیورسټۍ کې د دوی کونسل جوړ کړو، په هاستلو کې پکار دي چې مونږه د مقالمې او د صحت مندانه د ډیبیټ سرگرمې د سیمینارونو سرگرمې ورکو. بیا به دې طرف ته مونږ راځو، صرف بیانیا به کافی نه.
د بشري حقوقو مبارز جبران ناصر وایي چې د ټولنیزو رسنیو د لارې په ځوانانو صرف وسلوالې ډلې اثر نه کوي، بلکې نسخ عمل هم زموږ لویه مسله جوړه شوې ده.
چې کومه بنیادي مسله ده نو هغه دا چې په یو بل د پوهېدو او اورېدو کوم تمیز دی، نو هم د هغې تربیت ځوانانو ته نه ورکړی کېږي. که تاسو ټلویزیون وګورئ نو تاسو ته د پاکستان یو داسې سیاسي مشر ښکاره به نه شي چې هغه د صبر او زغم نه کار اخلي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مینیجر محمد اسماعیل خان وایي سختریزي یو خاص ټولنې یا یو خاص سیمې سره نه شي تړل کېدی، ولې چې دا په هره سیمه کې شته. دی زیاتوي
ڈیبیٹنگ کلبس شو یا لٹریری کلبس شو اگر وائف کئی آئینہ والا پر سوشل میڈیا ماندے ورچوئل ہب دا سے جوڑول پکار دی آئی تا دا سے اپرچونیٹیز ورکول پکار دی چی آئی دا خپل رائے نا علاوہ بل رائے سرم سنہ سے انگیجمنٹو کی نو آئینہ بدائی چی لگ بائی اور ڈائیورس اپینین بخپل زان کے ابزورٹ کیو آغم یو لار آئی تا اود رہی.
د کارپوهانو په وینا چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره حکومت له بد زغم او د ښه حکمرانۍ د لارې په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي شعبو کې هم اصلاحات راوستل وي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورځي
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هلې
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری غړې
په اتمه نټه د پاسا سلورو بجو.
مشال رادیو ته وګورئ سوردونکو، د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د خار او کور جوړونې ریاست لپاره د نوې دوه پولیسي ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. یا د ودانۍ چې د خار او کور جوړولو وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 15 میلیون افغانیو په لګښت د یو کال په موده کې جوړیږي، د چاردیوالۍ په ګډون نور اړین ملحقات هم لري. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
په خوست کې د خار او کور جوړونې ریاست لپاره د نوي ودانۍ د جوړولو د کار د پیل په ځای کې خوست والی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل د دولتي ادارو د چارو د تنظیم او د خلکو غوښتنو ته د رسیدګۍ لپاره هر ادارې ته د جدا جدا ودانۍ شتون تر ټولو مهمه اړتیا ده.
زموږ د خار او کور جوړونې د ریاست لپاره یو ودانۍ چې په دوه پوړونو کې به په اساسي ډول جوړیږي او ورسره نور اړین ملحقات دي چې د همدې ریاست احاطه او سیپتیکڅا او د اسخلو دی وبو دی پاره یو چای عمیق او نور ملحقات پک شامل دي. دغه پروژه به د 4.8 میلیون افغانۍ په لګښت باندې جوړیږي.
د خوست د خار او کور جوړولو رئیس انجینر ابراهیم الله ولیزی وای
دا چې په خنۍ اداري تعمیر د خوست ولایت د خار او کور جوړولو ریاست اداري پرسونل لپاره لازم نه وو، کوم چې لازم ده هغه شی وته کونه د دوی لپاره نه وو، یعنی اداري ماحول هلته موجود نه وو. نو د دې لپاره چې زمونږ مشکلات حل شي نو زمونږ وزارت د دې لپاره د اداري تعمیر منظور کړو او زمونږ د ریاست سټاف یا پرسونل هم په تزاید کې د دې لپاره چې پاینده کې د مشکلاتو سره مخ نشو نو د اوله مو د دې لپاره تصمیم ونیول.
د چارو کتونکو محمد غفور مهیدی وینا دولتي چارواکي او مامورین مسؤلیت لري چې په دوامداره توګه د جوړیدونکو ودانیو ساتنه او پالنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته وګستو سم لجمن سره سم ورسېدلې د اونیزي خبرونه مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې د پښتونخوا د تاریخي کلی زیدې د خدای خدمتګارو او د ثوابي سره د باچا خان د تړون په اړه د خدای خدمتګار تحریک د غړي نعیم خان سره خبرې کوو. د خبرونه اساس لپاره شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیره مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پښتونخوا د تاریخي کلی زیدې د خدای خدمتګارو او د ثوابې سره د باچا خان د تړون پاړه د خدای خدمتګار تحریک د غړي نعیم خان سره خبرې کوو. د ثوابې د زیدې کلی خلکو د پښتنو په سیاسي او کلتوري تاریخ کې ډېر مهم کردار لوبولې دي. د باچا خان د ثوابې او په خاص توګه د زیدې کلی سره ډېره مینه وه او دلته به وخت په وخت د اصلاحي غونډو او جرګو مرکو لپاره راتلو. د دې کلی عبدالعزیز خان کاکا د باچا خان په لومړنیو ملګرو کې وو. په دغه اړه نور معلومات د نعیم خان نه ورو.
زیدې کلی کې د ثوابې ویلې یو اهم کلی دی خو د دې د ټولو نه لویه غټه او خصوصي اهمیت کې دی. نن هغه په یوه حواله دی. دې کلی کې دوه تکیوسي یو ته خانان وایي او یو ته پښتانه وایي. خو دا زمونږ په مقامي ترمینال دي ورته وایي نو خانان او پښتانه د دې موشر یو بل سره سیاسي اختلافي دوام دغه یې او برحال دا څنګه کلو په منځ کې محلو د قبیلو دغه مطلقي نه خبرې دغه تګم داشته. برحال خو د زیدی زنګ یو اهمیت کړي کنه هغه په دې حواله دی چې د زیدی نامی ګرامي خدای خدمتګار عبدالعزیز خان راغ په کال 1900 په عام انتخابات کې دمنه کړي وو. په هغه کې په توګه یو ډېر لوی ستر نامی ګرامي شخصیت سعداد عبدالکلی سعداد کوم چې د شان اکاډمي باندې هغه ته شکست ورکړو. عبدالعزیز خان بابا دا شخصیت وو چې کله د ویدی نوم راځي نو هغه سره به د خدای خدمتګار عبدالعزیز خان بابا نوم عمر راځي.
د زیدی خدای خدمتګار عبدالعزیز خان د سیمې یو داسې نوموړی سیاسي او ولسی شخصیت وو چې د باچا خان فکر او فلسفه یې عملي کړې وه او په دغه لار کې د ځان او مال قربانې ورکړې دي. هغه د خپل ژوند خواو شاشل کاله د جیل د تورو تمبو شاته تیر کړی وو. نعیم خان وایي عبدالعزیز خان لومړی یو روایتي خان وو خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو د خپل ولس او خاورې په ننګ ودرېد او د ژوند تر اخري سا خپل دریځ قائم پاتې شو.
دلیل خان بابا دا چې تاریخ سره شخصیت وو هغه د کلی خان او هغه خپل خانی دا وکړه روکه کړه ختم کړه او د پښتون قوم د پاره تکړه ځان خراب کړ او دا غیر پس دا وو هغه سلسله تر زمونی تر هدا خو دومره مضبوط نه وا خو دا غي او نسې چې پښتون فدرېشن د سل څنګه صدرو او الکه کې مبتې چې په سیاسي مسلو کې د پی ایف په مسله کې په دې بیک بون باندې ولګید او هغه اوسل کې دین په هغه مزدور بدن باندې په دې موجوده د کرایسس کې هغه ټول نه زیاته مخکې مخکې په دې شعر باندې هغه په همت او حوصله سره لکه نیمه ته پسند کړي. عبدالعزیز خان کاکا سیاسي سره نو کله چې دا تاریخ چلی چلو کنه نو هغه دغه د کینو عبدالعزیز خان بابا یو عام د کلی د معاشري سړی چې لکه څنګه او بیا د سپو جنګولو د مرغانو جنګولو د چرګانو جنګولو دغه شوق دی. خو چې کله باچا خان راغی او عبدالعزیز خان بابا هغه خپل تاریخ کې شامل کړ نو هغه انسان چې کوم به سپې جنګو کوم به چرګ جنګو کوم دا مرغان دای شو کو هغه خدای پاک هغه درجه له ورکړه چې هغه په خدای کې الله تعالی داسې اثر واچو چې هغه به دو سلو خبر بچا سره وکړي هغه باندې یقین چې هغه به یو خپل انفلوئنس دی واچو هغه هغه نه یقین چې هغه خبرو دغه مجلس نه به متاثر کېدو.
بچا خان په زیدا مانیره پنچپیر او خوشا کلیو کې ډیر ملګری لرل. په دوی کې ډیر خلک کروندګر او کسبګرو. باچا خان دوی لډیر عزت ورکاو او همدغه وجوا چې دوی هم خپل هر څه د تحریک نه قربان کړي وو. دا ټول خدای خدمتګار د خلکو د خدمت او خاورې د ازادۍ لپاره د عمل په میدان کې وو. نعیم خان د سیمې د خدای خدمتګارو په اړه صدا سوایي.
بل دا د خان کاکا نه علاوه یو ډیر عجیب سړی دغه چې هغه نوم شیخ نور کاکا دی. شیخ نور کاکا تصبر سره هغه د ویزی کې هم په دغه خدای خدمتګارو کې شامل وو او بل یو کاکا کاکا نوم یې اروم په خدای خدمتګارو کې شامل وو. تجمل خان د ویزی چې د عبدالخان کاکا پرښتکی وو غالبا مخوري کېده هم دې کلی په خدای خدمتګارو کې ډېر قربانۍ بیا ایون تر اخره پورې د ایوب خان در مارشلا پورې د یونټ پورې او تر دې زیاله تر دې مارشلاګانو پورې دا وخت یو رول او کردار او قربانۍ دا وو. وی داسې ډېر کسان دي قادر خان کاکا خدای خدمتګارو دا یو ډېر ښه دور دی او سیاسي دور او دې ته کې یقینا چې سیاسي کلی دی.
نعیم خان زیاتوی چې د باچا خان د ثوابې د یوسف زو سره ډیره مینه وه. همدغه وجوه چې کله یې د پښتنو د خیر ښېګڼې لپاره پښتون ټرست جوړ کړ نو ثوابې لی پکې هم برخه ورکړه. نعیم خان وایي په ډیرو موقعو داسې شوي دي چې کله هم باچا خان د جیل نه خوشې شوی دی نو د خپلو ملګرو د حال احوال معلومولو لپاره نیخ ثوابې ته رسېدلی دی.
قلندر مومن نامی گرامی شاعر او ادیب او جان پروفیسر جان جی نیاز او پاری کے میر نے دشا بچا او قاری کے عبد ارباب غفار او تاکال او یو کے زوما یو مردان کا زبان دا اگست بغا او منبران ولا انکو ما وقت ابار حال حقن اعتماد ما او خویا کا وقت یو زو نمان د زمیدار ټول نگرانی مال اوله کړي وقت تاریخی بابا او وسره ډاکټر خان صاحب دریو والے پامس کې نه دی ولته کې اولاد به ریسیو کړی دی.
باچا خان یو رښتینی ولسی مشر او د ولس په قوت باور لره. نعیم خان وایي چې کله به هم دا غوي کلی تراتلو نو څوک به نه خبرول. هغه په دې باور نه لرلو چې خلک د خپل کارونو پریک دی او دا غه هر کلی ته ودرېږي. نعیم خان موږ سره د خپل یادو یو کیسه شریکوي.
دا څنګه خان چې د فرای ته راځنه غوښتل هغه به تاسو باندې وي چې کوم کلی ته ځم دا هغه یو خاصیت او چې د فیل او راته نه مو چې په بری کړو ته ډېر ګرځې نه بالکل به نه ته نه وي زه خپل پیاجی چې باندې کلی کې یو پروګرام د شو با تا خان هغه د خپل پټي مو کړو چې دا دی ولکې دې ته وکړو ما څنګه خپل زو غونډه کې غالم کړی تا چې څنګه راوړې زم نو با تا خان زمون ډیره کې د ګاډی نه کوزی دا مور ته شاته برکو ما ته پته نه وکی نه باچا خان زمون ګیتا راځي او دا ګریټ مستاره چې ما څو نو چا د لاس نه نو څو نه غوښته نو ته نه دته دی په نه من ډیر وانه کړوا دې بل په دې ته په لکه کوم من د ځکه یې سم لاسم او پاتې دې مو هغه تر څه کې پنی کنه هل چې څو ته وي چې باچا خان کړه کمر روانه شي دا نه دې په راځه دا دا هغه دا او چې ملګری دې ته جنډل خپل رايډي ته جنډل خپل کمرې دې په غوي سمجهول په ځای کې هغه ته جنډا چې څنګه خبر شو دا چې اخن د دنیا کې دی راغله ابي خپل خبرې کړی ورته وکړي خو دا راته به چې په هغه نه وي چې مال راشي اما ریشیو کوي اما نه مروخ چې مخې کو دې کار او چې براتني نو حیران به شي چې خلک وو په څو پس به خلک چې کاته وو کوتی باندې د نانا مشومان به کوتی دکې دي او باچا خان ما هغه به وروري خانه پورې راشه وو ان دې یو خلکو ته دې هله د دم مين او دم راکې د څه سره خلکو وو ابي ابا کورین تم صاحب دې څنګه موږ کور ته راځه صاحب دې موږ کور ته راځه او چې رچا مشوم په سره لا چې کړي هغه مشوم بیا راځه وړي هغه بیا پر خو دې مري کار باچا خان د صحابه د خلکو سره د وخت له مینا د هغه کې جد ادا ټول خبرې کوي دا وی
نعیم خان په دغه اړه نور وایي چې باچا خان د ټولنې د بې برخې او بې وسه طبقې ملګری و او غوښتل چې د تعلیم او عدم تشدد د لارې د خپل اولس حقونه وګټي. د نعیم خان په وینا د یو اوږد او ستونزمن مزل و خو د باچا خان او دغه د ملګرو د حوصلې او عقیدې پر وړاندې دغه ټولې ستونزې اسانه وې.
باچا خان چې چرته راغلی یہ پسمان دو تب کو سر راگنے دے جو تنظیم جو کڑے دے پہر کے لیے تنظیم جو کڑے دے اندختل جو تنظیم مشر متبره د موټره د سمن خاوند د اوربو خاوند نه جوړ کړي غریب مخلوق جوړ کړي غریب کسبګر جوړ کړي غریب له چته دا احساس ورکړي چې ته زمانه په عزت کې سکم نه نو یقینا دا د ترخان په ځای بیا غریب چې نه خپل سر شیندي خار به دولت شیندي او غریب به سر شیندي دا دا ډېر لوی ګریټنس و کہ بادشاہ خان دی خلکو ته دا احساس ورکړ بادشاہ خان اول امن په خپل کړی دی روس یې ملګرو کړی دی نو بادشاہ خان عملی انسانو ځکه عملی ملګری پیدا کړی دی
نعیم خان د افغانستان د سور انقلاب خبره کوي او وایي چې کله د تشدد لاره ونیول شي نو انجامې نور تشدد او بېقراری وي هغه وایي چې د افغانستان د سور انقلاب په ورځو کې هغه د باچا خان ملاقات له اوتمنځو ته لاړو د باچا خان د دغه انقلاب په اړه څه فکر وو د نعیم خان نه اورو
کله چې د سور انقلاب راغی دا غوښتنې په ځلانه په دیار لسه مرز باندې ځلانه مو چې باچا خان سره لم حضرت ځلانه نو احمد کا کال ته کیو باچا خان بنو خبر مدرو کړه ما څنګه کړي باچا خان خپل نو ما ته باچا خان اولی خپل په باچا خان باندې یو ټینشن نه ما څنګه دي محمد کرا کیا راغے بادشاہ خان پوری کے بادشاہ خان انقلاب راغے اور کامیاب شو کچھ بھی بادشاہ خان ہوتے تھے ترقی انقلاب بھی کامیاب نہ رہے یا کچرے اور دا
اوریدونکو دغه وازه مونږه د نن خبرونه بل ونه بعد د تشدد د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
I love you.